امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې وره
د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د بریټ پر وخت کې بریټ کونکو د خلکو د وجلو په خاطر د یو ډول سوزونکو مواد نه کار اخیسته. نن دریم ورځ ده چې د امریکا د فدرالي حکومت یو شمیر ادارې بندې دي او سعودي عربستان د یمن سره د 1.5 میلیارډ ډالرو نو مرستو اعلان وکړ.
په کابل کې د امریکا سفیر ویلي دی چې هیواد د افغانستان سولې، امنیت او خپلواکۍ ته متعهد دی.
The US government is here in Afghanistan peace, dignity and freedom.
په ننګرهار کې خبریالانو د دولت او د دولت د مخالفینو نه غوښتي دي چې د دوی د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
مونږ ایران دې چې تاسو ته دومره معلومات هم کیږي امنیتي ارګانونو ته چې خبریال ته دومره تهدید دی، ولې مخنیوی نه کیږي؟
او نن د پولیو یا ګزار په حق له د ولس په حوالو او خبرولو لپاره ډرامه هم لرو. د ډرامې دیارلسمه برخه خپریږي. تر هر څه مخکې عاشق الله رحیم زوی خبرونه وایي.
السلام علیکم. د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د بریټ ايني شاهدان وای چې بریټ کونکو د خلکو د وجلو په خاطر د یو ډول سوزونکو مواد نه کار اخیسته. بل په لاره د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی په دې حق لای تحقیقات پیل کړي دي چې ځانمرګي بریټ کونکو څنګه د هوټل ته نه نوتل. یو ايني شاهد ویلي دی چې بریټګرو له کوم توپیر پرته په افغانانو او بهرنیانو ډزې کولې.
تر سهار څلور بجو پورې نه هم موږ امنیتي ځواکونه لیدلي او نه هم امنیتي ځواکونه هوټل ته داخل شوي دي. تر نه هلیکاپټر مو لیدلي چې شاوخوا هغوی پروازونه کوي او لرې لرې مو دغه ځایونه لیدل چې هلته به پولیس رینجر هلته ولاړ وي. شپږ ځانمرګي بریدګر په ډېر اسانۍ سره او په ډېر هوساینې سره دوی وکولی شول چې هر اتاق ته ننوځي او هر څوک په نښه کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د کابل په انټر کانټیننټل هوټل بریټ شي مسولیت یې طالبانو منلای غندلای دی او د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره یې غم شریکی خودلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې یا اوچا په 2018 کال کې په افغانستان کې د مرستندوی ادارو د کارکونکو سره د تاوتریخوالي 300 پیښې ثبت کړې دي چې پکې 18 تنه وژل شوي هم دي. د ادارې په خپل کلنی راپورټ کې ولیدل چې په دې کال کې د مرستندوی ادارو 30 کارکونکو د افغانستان په مختلفو سیمو کې ټپین شوي او 15 نور تښتول شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وای په پاکستان کې د افغان کډوالو د خونځیو په نصاب کې تغییر نه دی راغلی. په پاکستان کې افغان کډوالو ته د افغانستان رسمي تعلیمي نصاب تدریسیږي، خو په ځینو نورو کمپونو کې د پاکستان تعلیمي نصاب هم شته. پاکستان دغه تعلیمي نصاب په ځینو برخو اندېښنه ښودلې وه. د امریکا غږ د ډیوی څنګه په یو راپور کې ویل شوی دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ته ویلي دی چې د افغان کډوالو د لمړنۍ خونځیو په کتابونو کې د اندېښنې وړ ځینې مسایل تدریسیږي. د غور په ولایت کې د عدالت غږ په نامه د یوې خصوصي رادیو چارواکي وایي تېره شپه درې ناڅرګند وسلوالو د فیروسکو په ښار کې د دغه رادیو دفتر ته ننوتی دي او بیا یې وور ورته اچولی دی. او دا هم نړیوال خبرونه. امریکا د 2019 کال تر پایه په اسرائیل کې خپل پایتخت د تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقالوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس دغه اعلان نن د اسرائیل پارلمان ته د وینا په وخت وکړه. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نوای پراتلونکو څو ونیو کې به د امریکا حکومت د تل ابیب نه بیت المقدس ته د سفارت د انتقال چاري پیل کړي. مایک پنس د اسرائیلو پارلمان ته په وینا کې نن ویلې چې د 2019 کال تر پای پورې به په بیت المقدس کې د امریکا سفارت پرانستل شي. پنس د تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو لپاره نیټه مشخصه نه کړله، خو وی ویلې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی دی چې د سفارت د انتقال لپاره دې لومړني ترتیبات ونیول شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په تیره میاشت بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت وګاڼه او ژمنه وکړله چې د امریکا سفارت به همدې ښار ته انتقال کړي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
په همدې حال کې اروپایي اتحاد د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس ته ډاډ ورکړی دی چې اروپایي اتحاد د فلسطین د دې غوښتنې ملاتړ کوي چې غواړي بیت المقدس دی د فلسطین پایتخت وي. د اروپایي اتحاد بهرنۍ پالیسۍ مشر فریدریکا موګیرینی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته په اشاره ولیدي چې ټول اړخونه دي منطقي او مسؤلانه عمل وکړي. نن دریم ورځ چې د امریکا د فدرالي حکومت یو شمیر ادارې د حکومت د لګښتونو د بودیجې نه تصویب کېدو په خاطر بند دي. د امریکا د سنا غړي د واشنگټن په وخت نن ماسپښین په یو لایحه رایګیری کوي چې د درې اونۍ لپاره د حکومت لګښتونو ته پیسې ورکړي. د سنا په مجلس کې دیموکراتان وایي دا ضمانت دی ورکړل شي چې کانګرس به د هغو کسانو د سرنوشت د ټاکلو لپاره رایګیری کوي چې امریکا ته په ماشومتوب کې په غیر قانوني ډول راوړل شوی دی. اکثر د ماشومان بی اسناد دي او د لاتینی امریکا اتباع دي. د سنا په مجلس کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند مشر میچ مکانل د یک شنبه پر ورځ ژمنه کړې چې دا رایګیری به کوي، خو د استازو مجلس بیا مجبور نه دی چې د سنا د مجلس د غوښتنه ومني. او په خپل جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم خایي چې دغه ډول لایحه رد یا ویټو کړي. سعودي عربستان نن د یمن سره د 1.5 میلیارد ډالرو نو مرستو اعلان وکړ. په یمن کې دا درې کاله کېږي چې کورنۍ جګړه ده او په میلیونونو خلک د قحطۍ د خطر سره مخ دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
سعودي عربستان همدارنګ ویلي دي چې ائتلافي قواوې به نوي بندرونه پرانیزي چې بشري مرستې خلکو ته ورسیږي، او هر ورځ به د سعودي عربستان د یمن د ماریب ایالت ته په الوتکو کې خیریه مواد انتقال شي. ائتلافي قواوې به همدارنګه خلکو ته د دغو موادو د رسولو امنیتي چارې هم په غاړه ولري. سعودي عربستان همدارنګه ویلي دي چې په یمن کې خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو د چارو سره 2 میلیارد اضافي ډالر هم ورکوي. سعودي عربستان او ائتلافي قواوې د یمن سره د مرستو د اعلان په داسې وخت کې کوي چې په دې هیواد کې د ائتلافي قواوو په هوایي بریدونو کې د ملکي خلکو په وژل کېدو په نړیواله سطحه انتقادونه زیات شوي دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا د بهرنی چار وزارت د سوریې په شمال کې په کوردی ملیشو د ترکیې په هوایی بریدونو اندېښنه ښودلې ده. د بهرنی چار وزیر رکس ټیلرسن ویلي دي چې د امنیت او خپل ولس د امنیت د ساتلو په برخه کې د ترکیې اندېښنې مني، خو تر څنګ دا هم ویلي دي چې ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پوره احتیاط نه کار واخیستل شي. دا دریم ورځ ده چې ترکیه د سوریې په شمال کې په کوردی ملشو چې امریکا یې ملاتړ کوي هوایي بریدونه کوي، او د افرین په سیمه کې نظامی عملیات هم پیل کړي دي. او وروسته خبر ده چې په عراق کې سنی مذهبه ډلو د حکومت نه غوښتې دي چې ملي انتخابات وځنډوي، خو پارلمان نن تایید کړله چې د همدې کال د می د میاشتې په 12مې به ملي انتخابات وشي. سنی مذهبه ډلې وایي چې ملي انتخابات دې تر هغه وخته وځنډول شي تر څو پورې چې شاوخوا 3 میلیونه خلک چې د جګړې په خاطر بې ځای شوي دي خپل کورونو ته نوستانه شوي. د عراق په پارلمان کې اکثریت د شیعهګانو په لاس کې دی.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د کابل په انټر کانټیننټل هوټل باندې د برید نه یو ورځ وروسته یو شمیر عیني شاهدانو ویلي دي چې برید کوونکو د خلکو د وژلو لپاره یو ډول سوځونکي مواد استعمالول. د عیني شاهدانو خبره ده چې بریدګرو په افغانانو او بارانیانو دواړو ډزې کولې. پولیس اوس په دې تحقیق کوي چې دغه بریدګر څنګه دې هوټل ته ننوتی دي. حکمت سروش رپورټ راکړی دی.
د کابل پر انټرکانټینټل هوټل د شپږ وسلوالو د شنبې شپې له برید څخه دوې ورځې تیریږي، خو لا هم د دغه برید څرنګوالی او د قربانیانو دقیق شمیر نه دی معلوم. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه برید کې د دوو ښځو په ګډون 19 کسان وژل شوي چې 14 یې بهرنیان دي. د دغه وزارت په خبره په دې برید کې 10 کسان زخمیان هم دي، خو وسلوالو د کابل دغه مهم هوټل ته چې ډېر کله پکې بهرنیان اوسېږي څنګه لار پیدا کړه. د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي چې په دې اړه لا د دوی څېړنې روانې دي.
تحقیقات خو نهایی نده، اوس هم پر دې باندې کار کوو او نن هم کار شروع ده. مختلف ارګانونه هلته سم لري. خو کوم شی چې واضح ده، مخکې له امنی نه څو کسان د هوټل په دننه کې حمله پیل کړې دي چې به وګورو چې څنګه دا داخل شوي دي.
دلته یو شمېر کسان لا هم د خپلو خپلوانو په لټه پسې راغلي. افغان خبریال عبدالحق عمری چې د برید پر مهال په دغه هوټل کې وایي چې یوازې په دوو کوټو کې یو کسان ولیدل چې وژل سوي. عمری د خونړۍ شپې کیسه کوي چې څنګه له یو بالکن څخه بل ته تللی. هغه وایي چې بریدګرو له یو ډول سوځونکو موادو څخه هم کار اخیست او دې ته یې نه کتل چې څوک افغان او څوک بهرنی دی.
تر سهار څلورو بجو پورې نه هم موږ امنیتي ځواکونه لیدلي او نه هم امنیتي ځواکونه هوټل ته داخل شوي دي. تر نه هلیکاپټرې مو لیدلې چې شاوخوا هغوی پروازونه کوي او لرې لرې مو دغه ځایونه لیدل چې هلته و پولیس رینجر هلته ولاړې وې. اما دا چې موږ دا نه لیدل چې څوک هوټل ته داخل شوي وي. شپږ ځانمرګي بریدګر په ډېر اسانۍ سره او په ډېر هوساینې سره دوی وکولی شول چې هر اتاق ته ننوځي او هر څوک په نښه کې.
په دغه برید کې په کراچي کې د افغانستان جنرال کونسل وحید الله پویان، د سولې عالي شورا د استراتیژیکو اړیکو مسؤل احمد فرزان، د فراه ولایت د مخابراتو رئیس جمال الدین پاچاخیل او ځوان ډیپلوماټ حارس مومن هم ژوند له لاسه ورکړی. بلخوا کامیر هوایي شرکت وایي چې په دې برید کې د دوی نه پیلوټان او انجنیران وژل سوي چې وایي یوکرانیان او دوه یې د وینزویلا دي. که څه هم د دې برید پړه طالبانو پر غاړه اخیستی، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې برید د حقاني شبکې کړی. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی 50 غړو دغه برید کړی او د درنو تلفاتو د اړولو ادعا یې کړې. دا د ځانمرګو بریدونو خلاف د پاکستان د 2000 دیني عالمانو تر فتوا وروسته په کابل کې لومړی ترهګریز برید دی. د افغانستان د علماو شورا دغه برید غندلی.
د کابل پر انټرکانټینټل هوټل برید څخه دوه ورځې تیریږي، خو لا هم خبریالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دې هوټل ته دننه ولاړ سي او وګوري چې اصلا په دې هوټل کې څه پیښ شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت که څه هم وایي چې په دې برید کې 13 کسان وژل شوي دي، خو عیني شاهدان او نورې ادارې د دې برید د تلفاتو په اړه بېلابېل ارقام ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې برید په اړه څېړنې روانې دي او ډېر ژر به یې له خبریالانو سره شریکې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان حکومت سره 3 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت ویلي دي چې د دغه مرستې پریکړه لیک په 2015 کال کې لاسلیک شوی و، خو دا پیسې د افغانستان حکومت ته نن سپارل شوې دي. د امریکا خبریالې لیمه نیازی د کابل نه رپورت راکړی دی.
د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د خپلو مرستو په دوام نن له افغان حکومت سره د 3 میلیون ډالر مرسته وکړه. د دغه مرستو هوکړه لیک د دوشنبه په ورځ پارک کې د افغانستان د مالی وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت د چارواکو لخوا لاسلیک شوه. د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی وویل افغان حکومت دا پیسې په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو په دلیل ترلاسه کړي دي. هغه وویل
امروز ما شاهد امضای یک قرارداد
نن موږ د 3 میلیون ډالری قرارداد شاهدان یو. د دغه قرارداد اصلي هوکړه په 2015 کال کې د ولسمشر لخوا چې د نوې پراختیايي ګډون تر نامه و تر سره شوې و چې هر کال به د افغانستان بودیجې ته 200 میلیون ډالر اضافه کړي.
افغانستان مستقیما شامل ساخته میشه.
بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان واس په دغو مراسمو کې ویل چې د امریکا حکومت بل افغانستان سره خپل مرستو او ملګرتیا ته دوام ورکړي تر څو دغه هیواد اوسیدونکي سولې او خپلواکۍ ته ورسیږي. خاغلی جان واس د غراس په افغانستان کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ او ویل
د امریکا حکومت دلته په افغانستان کې د دې لپاره دی چې له دغه هیواد او خلکو تر بریا پورې له دوی سره مرسته وکړي. موږ دلته د ټولنې له ټولو وګړو سره د مرستو لپاره یو، که هغوی په حکومت کې دي او که له حکومت څخه بهر دي. موږ د داسې راتلونکي جوړولو په هڅه کې یو چې د دغه هیواد وګړي سولې، وقار او خپلواکۍ ته
ورسیږي. د مالی وزیر کلیل حکیمی وویل دغه مرستې به سربیره پر دې چې د اصلاحاتو په راوستلو کې مرسته وکړي، بلکې د حکومت د لومړیتوبونو په ترسره کولو کې به همکار ترې واخیستل شي. هغه وویل له دغو پیسو څخه به د معارف، روغتیا، زراعت او زیربنا په برخو کې ګټه پورته شي. نړیوالې ټولنې په 2018 کال کې د بروکسل په کنفرانس کې افغان حکومت سره د 4 کلونو لپاره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې وه چې عمده برخه د امریکا متحده ایالاتو لخوا ورکول کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا خبريال زبیح الله غازی په خپل رالیګلی رپورت کې ویلي دی چې د ننګرهار په ولایت کې خبريالانو د حکومت او د حکومت د مخالفانو نه غوښتي دي چې د دوی د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي.
ننګرهار کې خبريالان وایي پر وړاندې ننګونی ورځ تر بلې زیاتېدونکي دي او دغه چاره کې حکومت او د حکومت مخالف وسلوالو ته د نیوکې ګوته نیسي. په دې ولایت کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښه د تیر مازیګر و چې د تورخم جلال آباد په لاره حکومتي موټر کې ناست د ملي ټلویزیون دوه کارکوونکي نامعلومو وسلوالو ویشتل او ټپیان کړ. نن یې په غبرګون جلال آباد کې لسګونه خبريالان راټول شوي او پر حکومت او د حکومت په مخالف غاړې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غږ وکړ. تقي الله تقي د یک ټلویزیون ولایتي استازي دی.
موږ د ټولو یو د هر سړي غږ پورته کوو، موږ د ولس غږ یو، د ولس سترګې یو، د ولس غوږونه یو. زموږ ژوند د تضمین شي له ټولو اړخونو غوښتنه کوو چې خبريالان نور ونه ګواښل شي، نور ونه ځورول شي، پرېږدي چې دوی خپل کار وکړي او دوی ته د په هره برخه کې اسانتیا برابر شي.
که څه هم تر اوسه لا روښانه نه ده چې د غني خېلو د ولسوال په موټر کې سواره د رسنیو دغه دوه کارکوونکي چا ایشتلي، خو په نننۍ ناسته کې خبريالانو طالب ویان زبیح الله مجاهد نه په یو لیک کې د دغه پیښې د څرنګوالي په اړه د پلټنې غوښتنه کړې ده چې چا اولی نخه کړی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد آشنا رادیو ته ویلي چې که خبريالان هرې سیمې ته ورځي نو باید دوی خبر کړي او همداشان په دولتي موټرو کې د جګړهییزو سیمو ته نه ورځي، ځکه دوی نشي پیژندلی. که څه هم په ننګرهار کې خبريالانو ته ورپیښ ګواښونه ورځ تر بلې زیاتېدونکي ګڼل کیږي، خو ژورنالیستیکي ټولنې او خبريالان په ډیرو چارو کې حکومت ملامته ګڼي او وایي ستونزو ته رسیده نه کیږي. ننګرهار کې د پژواک خبريال محمد یوسف ظریفي وایي حکومت دې د دوی د ژوند خوندیتوب لپاره ګامونه ګړندي کړي.
موږ حیران دي چې تاسو ته دومره معلومات هم کیږي امنیتي ارګانونو ته چې خبريال ته دومره تهدید دی، ولې مخنیوی نه کیږي؟ زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید د همدغه تهدیدونو چې موږ ته وایي چې تاسو په دغه تهدید کې یاستئ باید د دې مخه ونیسي. بل موږ له وسلوالو هم غواړو چې موږ د هیچا طرفدار نه یو، موږ یو بې پلوي خلک یو او دوی پریږدي چې موږ د خپل ولس غږ ورسو.
خود دغه ولایت د والی ویانت الله خوګیانی وایي د خبريالانو د سرساتنې لپاره به لا ډېرې هڅې کوي.
موږ په ټوله کې ټولو هغه ممکنه لارو چارو څخه کار اخلو، څنګه کولای شو د خپلو خبريالانو ژوند د خوندیتوب لپاره کار وکړو. په دې برخه کې که هر ډول مشکلات وي موږ به ګالو ترڅو موږ نتیجې ته ورسیږو چې په دې ولایت کې د خبريالانو ژوند خوندي وساتو.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې شمیرې ښیي چې تیر 2010 میلادي کال ننګرهار کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 10 قضیې ثبت شوې دي. په نننۍ ناسته کې د هغو خبريالانو لپاره د مرستې یو صندوق هم جوړ شو چې د ستونزو په وخت مرستې ته ضرورت لري. دا صندوق په ننګرهار کې د میشتو خبريالانو د میاشتنۍ ګډون وړاندې په مټ چلیږي. ډیر خبريالان دغه چاره د سختې ورځې لپاره مهمه ګڼي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د امریکا د سنا په جرګه کې د بودیجې د تصویبولو لپاره رای گیری کیږي چې حکومتي ادارې ونه تړل شي. کنن ماسپخین دیموکرات او جمهوری غوښتونکي سناتوران فیصلې ته ورسېدل نو حکومت به د فبروري د میاشتې تر اتمې نیټې پورې بودیجه ولري. د آشنا تلویزیون راپور ته ستاسو پام راګرځم.
د حکومتي ادارو بندیدل د شنبې له سهاره پیل شوی، خو نن دوشنبه به ځکه ډیر محسوس شي چې د اونۍ لومړۍ رسمي ورځ ده او په ټول هیواد کې فدرال ادارې باید په عادي ډول خلاصې شوی وي، خو بندې پاتې شوی.
دا خبره به د سر ګنس کړي، څوک به داسې نظر مطرح کړي؟ دا مجلس حتی په دې موافقه نه شي کولی چې د خپلو سرتیرو معاشونه ورکړي. موږ تر دې حده غیر موثره شوي یو.
دا جدي بنبست د مهاجرت اړوند پالیسیو کې د اصلاحاتو رامنځته کولو له امله پیښ شوی. په دې کې د هغو سلګونو زره بې اسنادو مهاجرینو نامعلوم برخلیک هم شامل دی چې امریکا ته په ماشومتوب کې راوړل شوي دي.
په وروستۍ سروې کې اکثریت امریکایانو ویلي دي چې د فدرال ادارو فعالیت ډیر مهم دی، نظر دې ته چې د غیر غیر قانونی مهاجرت د موضوع په سر حکومت بند کړي.
د جمهور غوښتونکو مشر داسې فکر کوي لکه د حکومت بندولو ته چې ډیموکراتانو مجبور کړی وسی.
د هغه له یاده وتلي چې د خپل ګوند ګڼ شمېر غړو یې د حکومت د فعالیت ضد رایه ورکړه. آیا هغوی د غیر قانونی مهاجرت موضوع په سر حکومت په یرغمل کې نیسي؟ نه، داسې نه ښکاري.
او جمهور رئیس ډونالډ ترامپ بیا ټویټر ته مخه کړې ده او لیکلی دي چې ډیموکراتان غواړي غیر قانوني مهاجرین بیل دي چې وارزول شي امریکا ته دننه شي. خو په عین وخت کې د ترامپ له لوري تایید شوی یو اعلان په دې هیله خپریږي چې خپل اساسي ملاتړي سره یو موټی کی او پر ډیموکراتانو یو سخت تور ولګي.
جمهور رئیس ترامپ ریښتیا وایي دیوال جوړ کړی، مجرمین وشړی، سر لنن څخه د غیر قانوني مهاجرینو مخنیوي وکړی. هغه ډیموکراتان چې زموږ په مقابل کې دریږي هغوی به د غیر قانوني مهاجرینو له لوري په ترسره شوي هر قتل کې شریک وګڼل شي.
ډیموکراتان وی دوی به د درواغجنو تورونو له امله خپل دریز بدل نه کی. د دې خبرې ترڅنګ بل ډیموکرات سناتور تیره اونۍ د ټرمپ سره د دیوال جوړولو په مالی تمویل موافقه کړې وه، خو سپینې ماڼۍ د جوړجاړی رد
کړ. چک شومر د ښه نیت له مخې دا اراده کړې وه او زما په خیال د دې ناممکن اقدام چې د مکسیکو سره زموږ په سرحد دیوال جوړ کړي په اړه دغه جمهور رئیس ته ځانګړی اراده څرګند کړی و. خو د دې کوښښ سره سره څو ساعتونه وروسته د جمهور رئیس کسانو وویل چې په دې موضوع کې نورې خبرې نه کوو.
د مالی تمویل د بندیز په وخت کې یوازې د حکومت مهمې ادارې باید فعالیت ولري او یو شمیر فدرال مامورین باید په کور کې نه ورشي. په 2013 میلادي کال کې د تورته یو شپاړس ورځنی حالت لامل د امریکا اقتصاد په تخمینی ډول 24 میلیارد ډالر زیانمن شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. د خوست په ولایت کې د دوه قومونو ترمنځ د ځمکې او د غره د مالکیت په سر باندې لانجه د ډیرو کلونو رئیس روانه و، خو دا لانجه حل شوې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ را لېږلی دی.
د منګل او مقبل قومونو ترمنځ د ځمکې او غره د مالکیت په سر لانجه شاوخوا څلور لسیزې مخکې راولاړه شوې، خو په دې وروستۍ یوه لسیزه کې په وسلوالو شخړه اوښتې او تر اویا ډیرو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په تیرو څو کلونو کې ولایتي چارواکو له کابل نه راغلو پلاوی څو وارې پرېکړې اورولې وې، خو عملي شوې نه دي. مګر اوس د ولایتي چارواکو په وینا د ولسمشر په حکم د یو ټاکل شوي پلاوی په مټې د لانجا پای ته ورسوله. د خوست والي حکم خان حبیبي چې د فیصلې اورولو غونډې ته خبرې کولې وویل چې اوسنۍ شوې پرېکړه نهایي ده او خبرداری ورکړ چې سرغړوونکي لورې به د حکومت له جدي غبرګون سره مخ شي.
ځینې ځایونو کې یو د بل په وړاندې د وسلوال برخورد ارادې موجود دي. زه نن په صراحت درته اعلان کوم چې له دغه نیت نه تیر شئ، له دغه عمل نه تیر شئ. تاسو نه هیله کوم، تاسو نه خواهش کوم، تاسو باندې احترام نه غږ کوم چې دا کار مه کوئ. خو که بل فرض دغه سي عمل تکرار شي او امنیتي ادارو ته مې هدایت داده چې په حق کې د افغانستان د نافذه قوانینو پر وړاندې کې جدي اجراءات وکوي.
د منګل او مقبل قومونو لانجه د خوست په شمال ویدیس کې د بازی او سنځلې سیمو د ملکیت په سر ده. دواړو قومونو د شخړو پر مهال درنو وسلو کار اخیستی او لسګونه کورنۍ د کورونو پرېښودو ته هم اړ کړي دي. ظاهرا د دواړو قومونو مشرانو د ټاکل شوي پلاوي له لورې د شوې پرېکړې هرکلی کړی، خو د دوی په وینا نتیجه به یې هغه مهال مثبت وي چې حکومت یې په سیمه کې په بشپړ ډول تطبیق کړی شي.
د خوست ولایت ملکي او نظامي ادارې په تطبیق او عملي کولو کې مکلف دي او دا پریکړه به رسمن دي دخل دولتي ارګانونو قوا کې ورکول کیږي تر څو دې فیصلې د تطبیق په موخه د قانون په چوکاټ کې عملی اقدامات تر سره کړي.
پر دې سربیره په خوست کې ځینو نور قومونو ترمنځ هم د ځمکې د ملکیت په سر لانجې وسلوالې شخړې اوږدا سابقه لري. د شخړو پر مالي زیانونو سربیره ځنی تلفات هم له ځان سره لرلې دي. په ورته وخت کې عام باور داده چې د قومونو ترمنځ د ځمکو د ملکیت په سر لانجې وسلوالې شخړې نه یوازې د قومونو ترمنځ نفاق زیاتوي، بلکې د دولتي حاکمیت پر وړاندې هم جدي ننګونه بلل کیږي.
خپل د لانجه هم واستون زده په دې ستونزه کې خامخا مختلف نظرونه او مختلف فکرونه او مختلف خبرې ماستر سي. دا ټول لاملونه د بدامنۍ د لقانونیت په طرف باندې سوق او هغه په طرف باندې رهبری ده. لهدازه دا ټول هغه ستونزې دي چې دغه حل لازم ده او که حل نشي خپل خود به خود دا ستونزه نور ډېر ستونزې پیدا کوي د ځون سره لري.
دا محل په دې ولایت کې د شاو خالص قومونو ترمنځ د ځمکې او غره د ملکیت په سر لانجه روانه دي. ولایتي چارواکي وای ځنی سیاسي کړي د زمکو د ملکیت په نامه د قومونو ترمنځ نفاق ته لمن وهي.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
خزی ته دا رادیو لګه غلیکه چې څه درته وایم
ته پریک دا داسې ښه سندره ده
سندره بیا وروسته واوره اوس ما ته خوږ ونیسا چې څه مهمه خبره درته کوم
څه مهمه خبره کوي ووایا
د ملا صاحب د مسلو خبره درته کوم
ملا صاحب څه مسلې کولې
ملا صاحب د واکسین په باره کې مسلې کولې
ویل چې واکسین ناروا دی مې کوي
نه ویل چې وای کوي او په ماشومان قزانه کوي
دا څه وایي
رښتیا وایم نن له جماعت نو ورسته همدا خبرې وکړي ویلې چې په دې باره کې مې ډیر کتابونه ولوستل او ډیر مطالعه مې وکړه
خیر دی اوس چې دې خبرې ته پام شو کنه ته خو کلک وی چې واکسین ناروا دی مردار دی او ماشوم ته تاوان لري
زه څه خبر وم خو همدا خلکو आवाज اچولې و چې ښه شي نه دی
همیشه د خلکو ممنه لږ د خپل عقلم په کار واچو
خزي ملامت نه يم بي سواده سره يم کاش کې مې کتابونه لوستل شوي چې معلومات راته شوي وي
سړی چې خپله پسه نه پوهېږي نو له بل پوه سړی نه پوښتنه کوي خو ته چې یو ځل خپله ومنې بیا د ای چا نه منې
ته رښتیا وایې خو اوس مې سر خلاص شو چې سړی په څه نه پوهېږي نو باید د بل چا نه پوښتنه وکړي او معلومات ځان ته پیدا کړي
هو ټول خلک همداسې کوي
ملا صاحب هم وویل چې لومړی زه هم نه پوهېدم چې واکسین ښه شی دی او کول یې نه اوبال لري او نه هم ضرر بلکې ډېر ضروري او مهم دی نو له هغه وروسته مې وویل چې نور ته یې ووایم او خپله غاړه خلاصه کړم
خدای دې ښه ورسره وکړي چې له دې مهمې خبرې یې خلک خبر او ډاډه کړل نو اوس خو پوه شوې حمد په څه وخت کلینیک ته د واکسین لپاره بیایو
ښځې که همدا اوس یې بیایې هم درسره ځم که یې سبا ته بیایې هم درسره ځم نور څه وایې
زه سبا به یې له خیره سره وختي بوزو او ټول واکسینونه به پې وکړو سړی له ډاکترانو نه شرمېږي
ولې
خو هغوی به وایي چې په دې زمانه کې همداسې خلک شته چې په خپل وخت په اولادونو باندې واکسین نه کوي
هغوی څه خبر دي چې په وخت یې پېکه وکړو بې وخته مقصد چې پې ویکو
هغوی ته معلومېږي چې زوی مو شپږ میاشتینی دی
زه یوه بانه بیا ورته وکړه بانې کمې نه دي
سمه ده لاړ به شو چې خدای پاک مو زوی له آفتونو وساتي
هو والا ډېره بې عقلي مې وکړه چې تر اوسه پورې مې پرېښی و
زه ښه وو چې اوس دې سر خلاص شو لا ډېره ناوخته شوې نه ده
چا ویل چې ماشوم باید له پیدا کېدو وروسته سمدستي واکسین شي
پیسې خو به نه غواړي
نه پیسې نه غواړي مفتي کوي
زه شکر دی
لږ زر زر راځه چې ناوخته نه شي
دغه دی د روانه یم الوتلی خو نه شم
زه وایم چې ډاکټران لاړ نه شي
نه ځي تر مازدیګاره پورې وي بیا خو د موږ کوم سخت کار نه دی چې وخت ونیسي
هغه دی ملا صاحب هم دې خوا را روان دی
لکه چې دایم کلینیک ته تللی و
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اهلا خیره
ښځې ته درځه وعلیکم سلام ملا صاحب ستړی مشي
خیر یو سې چېرته خوځېدلی یې
ملا صاحب موږ خو هماغه د تا خبره ومنله کلینیک ته روان یو
خیر یو سی ډیر ښه کار مو کړی دی زوی مو له مصیبته ژغورئ
ملا صاحب که تا نه وای ویلي نه مې واکسینه وو
موږ ټول عمر د نورو په پروپاګندو پسې لاړو او ژوند مو خوار کړ
رښتیا وایي ملا صاحب جوړ سړکونه ورانه وو حکومت کار کولو ته نه پرېږدو اوایم دا دی د واکسین مخالفت هم کوو
له همدې امله خو ټول عمر د نورو محتاج یو او چې یوه ورځ بل هیواد لا را باندې بنده کی وږي پاتې کیږو
زه خو سر لمدان نه خلکو ته وایم چې خپل اولادونه واکسین کی
خیر یو سه ثواب دی کیږي چې ټول ماشومان له بدو ناروغیو څخه وژغوري
اوس خو مې دغه قص کړی دی نو
خدای دې په دغه نیک قص کې کامیاب کا
ملا صاحب به زه ځای مې درولې چې در باندې نه وخت نه کوم
پروای مکوا په تاسې مې نا وخت کړه زه چې میرمن دې درته ولاړه ده
په مخه دې ښه ملا صاحب خیر وسی
د تا دې هم په مخه ښه شي
کاش کې ټولو دغسې نیک نظر درلودی د ما د زوی ژوند یې وژغوره که نه ګوزڼ وهه او ټول عمر به احتیاج او د نورو د اوګو بار و
دا څومره ځنډې وکړه
مولا سه ودریده نو مجبورم چې وسره درېدلې و
ژژ رازا چې ډاکټر لرن شي
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د پولیو یا گزار په باره کې د ډرامو لړۍ ادامه لري. هر ورځ یوه ډرامه خپریږي. ډرامې واورئ او خپل نظر څرګند کړئ. کور مو ودان چې خپرونې اوري څو شېبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي.